د اشنایانو ادبی ډیره
د امریکا غږ آشنا رادیوې وړاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. نن یو ځل بیا تاسو په خدمت کې یو دانه خوږ میلمه سره حاضر یم. دغه میلمه مونږ په هر خبرونه کې راولو، دغه خبرونه سره جوړیږي که مونږ د سیاست په خبرونه کې راولو، که د ادب په خبرونه کې راولو، که نور چارو کې، په ادبیاتو کې، تاریخ کې، نو د هغې لپاره مناسب میلمه دی. ښاغلی هارون حکیمی صاحب، افغان ډیپلومات هم دی، لیکوال هم دی، شاعر هم دی، نو مونږ ډېر خوشحاله چې هغوی سره پروګرام کې یاستو. حکیمی صاحب السلام علیکم. صاحب
سلامونه حبیب صاحب، سلامونه تاسې ته، تاسې ټولو درنو اورېدونکو ته.
ډېر مننه حکیمی صاحب محترم. ستاسو نوم شهرت ماشاءالله افغانستان کې، په جهان کې څومره چې افغانان دي سره آشنا دي، په مختلفو برخو کې هم کار کړی دی، افغانستان کې هم، خارج کې هم. داسې هغه اورېدونکي چې اوس هم غږ اوري او ورته ووایه چې هارون حکیمی څوک دی، نو څه به ورته یاست؟
ډېر مننه، تاسې مهرباني وکړل. زما نوم هارون دی، هارون حکیمی. دا ګړی د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د یو ډیپلومات په حیث کار کوم. تر دې وړاندې په بهرنیو چارو وزارت کې هم څه موده د حکومت په بېلابېلو نورو ادارو کې اووه کاله تر مخه زه هم عابد صاحب ساسې په څېر د مایک شاته کښېنستم. ځینې ادبي خپرونې به مې وړاندې کولې. تر هغه وړاندې مې په ځینو رسنیو کې د ویان په حیث کار کاوه. لیکل کوم په پښتو، انګلیسي او دری کې، او په پښتو کې شعر هم لیکم.
والله حکیمی صاحب، که سړی د عمر نه چې مونږ خبر یاستو او د کارونه دی ګورو، مونږ خیال دی چې آرام نه ځکه کړی، کار د ډېر کړی دی.
د ښوونځي څخه مې کار پیل کړی او د 2015 کال راهیسې چې استاد تقریبا 15 کاله کېږي. زه د یوې خوا ښوونځی لولم یا درس لولم، د بلې خوا کار کوم. او زما یو شی چې زه یوازې نظري نه یم ساتلی، عملي ساتلی، هغه د زما کار دی. ما په حکومت کې کار کړی، ما په شخصي ادارو کې کار کړی، خو تر حکومت وړاندې ما سره ډېره په رسنیو کې کار کاوه. حکومت ته چې راغلم نو په بهرني سیاست کې، او یوه موده په خپله د خوشي وړ ساحه کې هم وم چې هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت.
حکیمی صاحب، هر ماشوم چې وړکتوب کې فکر کوي چې د غټ شم، دا به کوم، دا به شم، تاسو څه ارمان او خوب درلوده؟
زه چې ډېر کشر وم، ما رسنۍ اورېدې. زما انتظار و چې زه د ښوونځي وروسته ژورنالیزم ووایم، او چې ژورنالیزم ولولم په یوه د استاسې د رسنۍ په څېر، یوه استاسې رسنۍ وه او یوه بله. غوښتل مې چې په دې دوو کې وکولای شم چې دنده واخلم، او زه هم د استاسې ژورنالستانو، استاسې مساسې رو په حیث هم خدمت وکړم او هم نوم ولرم. د خوشحال بابا خبره دی، جهان ته ټول راغلي دي بې نومه، شه هغه چې خپل نوم پکښې پیدا کړه. ما هم غوښتل چې دا نوم یو وخت ولرم. هغه داسې پېښه شوه چې زه لا د ښوونځي نه وم فارغ، چې زه په مشهور رسنۍ کې پر کار وګمارل شوم. نو بیا مې وویل چې اوس چې ښوونځی ولولم، ژورنالیزم به نه وایم. بیا مې نورې رشتې ولوستلې، هغه ارمانونه مې بدل کړل. اوس چې چیرې زه یم، دا ځای ما نو تصور کړی په خپل ماشومتوب کې، البته وروسته مې پلانونه بدل شول.
اوس هغه سفر دی روان دی، ارمان چې دی دی هغه ته رسېدلی که لرې یاست؟
تقریبا. خو د ژوند غوښتنې بدلېږي، چې ځینې پوره کېږي، نورې زیږي. زما یو وخت کې هغه هیله وه چې زه د رسنیو په برخه کې یو څوک شم، خو هغه هیله زما ډېر ژر پوره شوه. کله چې زما د لومړۍ شعري ټولګه چاپ شوه، زه ډېر کشر وم، هغه مهال زه 14 کلن وم. رسنیو زما سره مرکې وکړې، دې مرکو ما ته هلته شهرت راکړې په کابل کې. وروسته ما ته وظیفې ورسېدې، او ښې وظیفې ورسېدې. د درس تر څنګ به مې هلته ټلویزیوني او راډیوي ادبي پروګرامونه پر مخ وړل. وروسته مې فکر وکړ چې ښه، دې مرحلې ته خدا دې راورسېدم، نور څه هم شته. او چې زه د ادبي کارونو څخه، د رسنیزو کارونو څخه ولاړم پالیسي برخې ته، په حکومت کې سیاست ته، بارنی پالیسی ته ولاړه. اوس پداسې او مسیر کې هم چې څونه وړاندې زم هغونه په بارنی پالیسی کې البته په ډیپلوماسۍ کې چې دا په خپل یو هنر دی. ما ته لوی لوی منزلونه نور را څرګندېږي او زه به هڅه کوم چې د زده کړو یا د دې مسلک په پیاوړتیا سره او یا د خپلو نورو ارمانونو په پاللو سره تر هغه ځایه ځان ورسوم.
هم نه کې مثلا دغه ادب او لیکوالي، افسانه او شعر او بیا سیاست او ډیپلوماسي او حکومتداري زیاتره خلکو دا یو بل سره نه جوړیږي او ډېر سنگین کار دی، بل ډېر رنگین کار دی. تاسو څنګه یو ځای کړی دی؟
په ځینو چارو کې ډېر نږدېوالی یا په ځینو چارو کې ډېر ورتهوالی شته، ولې په ځینو کې تفاوتونه. زموږ په ورځني ژوند کې هم ډېر څه داسې شته چې هغه د نورو سره تفاوت لري او انسان داسې نه دی چې یوازې یو څه بکوي. انسان هم فزیکي کار کوي او هم نظري. دغه راز یو څوک کولی شي چې هم هنري فکر ولري، یو څوک کولی شي چې هم هنري پنځونه او تخلیق وکړي او هم یو ځای مدیریت وکړي. دا بیا بیرته د اشخاصو په هغو د نننیو یا درونی ورچاو پورې اړه لري چې څونه مدیریتي دی، څونه د مدیریت انرژي لري، څونه یې ذهن مدیریت ته چمتو دی او څونه یوازې هنري تخلیق یا مشورې ورکولو یا د پالیسۍ په برخه کې نظر وړاندې کولو ته. ما د دې خپل هنري ذوق څخه په ځینو اداري برخو کې هم استفاده کړې ده او بیا کله چې بیرته راځو ډیپلوماسۍ ته، ډیپلوماسۍ په خپل هنر دی، شعر هنر دی. مثلا موږ د هنر نوري بیلې څانګې لرو، ادبیاتو کې مثلا تخلیق برخه ډېره هنر دی، دغه راز ډیپلوماسي هنر دی. بیا بیا زما سره هم خپلو هنري مطالعو چې پخوا مې کړی دی یا هغه هنري ذوق چې مثلا ما روزلی دی زما سره یې په ډیپلوماسۍ کې مرسته کړې ده. او په ځینو مدیریتي چارو کې کېدای شي د ځینو شاعرانه نظرونو، د ځینو هنري نظرونو عملي کېدل محاله خبرې او یا هغه نتیجه چې پکاري، ملموسه نتیجه چې پکاري نه ورکوي، دا منم.
محترم هارون حکیمی صاحب، موږ اوردون ته یادونه وکړو موږ سره میلمه ښاغلی هارون حکیمی صاحب دی، افغان ډیپلومات، افغان لیکوال، شاعر، ځوان یو قدر دی او موږ همیشه تاسو مختلف پروګرامونو کې خبرې شوې دي. حکیمی صاحب، خاص د شاعرۍ ته راشو، د ژوند په کومه مرحله کې دا شاعر حکیمی راښکاره شو؟
ما لکه چې شعر لیکل تقریبا اتلس کال تر مخه پیل کړل. هغه وخت زه په شو
دشته عمر کې د اتلس بس یو ډېر کم راځي،
تقریبا یو ولس کلنی
او
نو ما چې شوونځی لوستی د زموږ په محیط کې نورو هنرونو ته چندان د روش زمینه نه ده برابر. اوسم نه ده برابر، هغه وخت نه برابر. خو دا شعر داسې یو هنر و چې هغه وخت زما د احساساتو، زما د تصوراتو د بیان دپاره زمینه برابرول. خبرې مې درلودې چې کولی مې نه شوې. تاسو ته خو معلومه ده چې زموږ کشرانو ته نه څوک غوږ نیسي او نه کشران چندان د خبرو دپاره فرصت لري. ما خپلې خبرې لیکلې. ما مثلا په لنډیو کې هم خپله تنده ماتوله، یعنې خپل درد پکښې لیدی، یعنې په خپلو شعرونو کې چې لیکل به مې تر یو وخته مې نه سوای شوغلی. بیا چې مې کله خپاره کړل، کله مې وویل، د خلکو باور نه راتلی چې دا د زما یو ډول یې په اصطلاح داسې انګېرله چې دا پردي دي او زه یې دوی ته لولم. نو ما ویل چې لکه چې شعرونه دي، مې لکه چې یو څه ښه لیکلي دي چې دوی نه مني چې دا د زما. وروسته هغه و چې لیکل او خپرول مې ډېر کړل، او کله چې زه کابل ته ولاړم هلته زه د افغان ادبي بهیر په څیر یو لوی البته د شعر پوهنتون ته شامل شوم. هلته دوستانو مشرانو ډېره مینه راکړه، ځینې دې خدای وبخښي، ځینې ژوندي دي. هلته یې ما ته ډېر ژر د بهیر د ویندوی چارې وسپارلې. په عمر هم کم وم، البته په قد و قامت هم هغه مهال سټیج ته بس هم نه رسېدم، خو دوی پر ما مهرباني وکړه. زه یې واستولم، ستاسې دوستانو ستاسې په یاد نن څخه دولسیا
لسکا بالکل خدمات سره خبرونه کې مرکه یاد شي اکی مې سر شاعر خپل ذوق خپل شوق خپل یو دغه لري خیال لري تاسو شاعر کې زیات رنگ او اثر دسه دي
تورسي کلونو کې شډیر تر اخله مغه وطني او هغه د وطن لريوال یا هغه د وطن دغه اوږده غمیزي کلمه چې خپل شعرونه کتلی دي چې رنگ یو ګورم چې تراخه سره رنگ پکښ ډیر دي تر نورو هغه متاسفانه د تراژیدی او غزل هم لولم په غزل کې هم خامخا یو ځای یو شعر غلی ان دې رومانس نه پاتې شوی چې دې رومانس ولیکم ډیر ځ مثلا خومریا موارد ته نه پاتې شوی چې زه خومریا موارد راوخلم ډیرو حماسو ته نه پاتې شوی چې زه په ډیر پخوانی تاریخ وویاړم او خپل قام او خپل ځان او خپل هیواد د تور وطن معرفي کوم ډیر متاسفانه هغه مسلې دي چې په سیاسي لحاظ زه ډیر نه سم تشریح کولای یا زه د سانسور سره مخ یم خو په شعر کې راځه ولیکل
اوریدونکي باتمن اوري چې هر نو کې مسه ملمه د شعر خوای نو یو ثبوت به غواړو کنه چې تاسو شعر به وری
نو یو د ورستو یو غزل څخه به یو غزل وایم مننه زړه مې غواړي تا په زلفو کې لاس تیر کړم زړه مې غواړي تا په زلفو کې لاس تیر کړم چې یو شیبه خو غم د وطن هیر کړم زړه مې غواړي تا په زلفو کې لاس تیر کړم چې یو شیبه خو غم د وطن هیر کړم کتابونه سبقونه ټول پرېږدم سترګې ولولم بانګي پسې شمیر کړم د تنګ شار په زړه کې دښته نقاشي کړم
د تنګ شار
په زړه کې دښته نقاشي کړم یو رنگین کمان پر ټول وطن چاپیر کړم
نو وا ډېر یو ده
ته د خپل شاعر ناراض راته وای
ته د خپل شاعر ناراض
راته وای زه به خپل کیسه ښکلې تا په تیر کړم د رنگینو شپو په نیت د شونډو ذکر د رنگینو شپو په نیت د شونډو ذکر برکات او ثوابونه باید ډیر کړم
ډیر الله
مننه
الله کوم څه به د خو شروع د څه خاصه د روان د برخې پر خبرو نتیر شو شیرونه ټول واو
څنګه ستاسو خوښي
زیاتره شاعران مونږ ګورو چې هغوی د سندرغاړو په برکت یا د هغوی په سبب وسیله باندې شعرونه خلکو ته رسیږي ستاسو شاعري سندرغاړو اخیستې د غږ یا ترنم سره ویلې ده موسیقي سره
دوستانو انتخاب کړی ده هغه سندرغاړي چې د نږدې سره پیژنو یا اخیستې دي لوستي دي ډېر سره شریک کړي دي البته ویلې دي مشهور کړي دي په پخوانیو مشهور هنرمندانو کې مطرح هنرمندانو کې پتوانو هنرمندانو کې کورې ودان میرمن نغمه په روسیو کې ډېر کمپوز کړي دي په ځوانانو کې میرخان او یا خالق عزیز او ځینو نورو دوستانو اخیستي دي ما ډېر نه دي تعقیب کړي او ما هم د چا سره کوشش نه دی کړی چې دوی دي زما شعرونه ولولي ما تر ډېره دې ته توجه کوله چې زه هنري څه ولیکم یوازې د بازار د پاره ونه لیکم ځکه چې ما ډېره موده د افغانستان په ملي رسنیو کې او په ځایونو کې چې ما کار کاوه پر کره کتنه باندې هم پروګرامونه درلودل او یا د کره کتونکي په توګه او یا د کوربه په حیث د متاهو لیکوالو شاعرانو کوربه موږ به د شعر پر هنریت ډیر تمرکز کاوه هغه ما په ذهن کې داسې پاتې شول چې زه ډیر د بازار او د مارکیټ د شوق څخه خېستل یو او حتی منه کول چې د شعر چاته وړاندې کوم چې خدای راته ولول صحیح
هنري مجموعه شعر مجموعه چاپ شوې دي
په 1915 کې خال نه نه د نن څخه ډیر تر مخه څوارلس کاله تر مخه یوه مجموعه چاپ شوه، بیا دیارلس کاله تر مخه بله مجموعه چاپ شوه، او بیا اته کاله تر مخه بله. نو تر اوسه درې مجموعې چاپ شوې.
شته پیدا کېږي کتابخانو کې کتابتونونو کې
تر یوه ځایه، او دا وروستۍ مجموعه چې زلمی سندرې نومېږي دوستان کولی شي چې د آی کلاود څخه هم واخلي، یعنی په آیفونونو ټلیفونونو کې دوی آنلاین هر ځای په وړیا ډول ترلاسه کولی شي.
حکیمی صاحب، زمونږ د پروګرام دا وخت نیم ساعت نو موږ کوشش کوو چې یو شعر د نبنه هم واورو، خبرې هم درسره وکړو، نه پوهېږو چې خبرې زیاتې شعرونه زیات کړو، نو کې نږدې سره شعر پروت دی چې واورو.
بېخي دا هم د وروستیو غزلو څخه یوه ده.
مهرباني.
چې څه وباسم له ذهنه را یاد دي. چې څه وباسم له ذهنه را یاد دي، هر څه ګډ د وطن غمجن فریاد دي. د مزلونو پر پیچلو منزلونو، د مزلونو پر پیچلو منزلونو، د ناولو ناهیلیو ناوړي باد سي. موږ په ماتو وزرونو کې پاللې، موږ په ماتو وزرونو کې پاللې، نیمه خوا ژوند رانولو تي سیاد تي. د وحشت ننداره زموږ مینې تراوړي، د وحشت ننداره زموږ مینې تراوړي، د نړۍ له هر کوره چې جلاد دی. که د نن په تاریکو کې سبا ورک کړو، که د نن په تاریکو کې سبا ورک کړو، د پرون داستان به هم رانه برباد سي. که د نن په تاریکو کې سبا ورک کړو، د پرون داستان به هم رانه برباد سي. خپله موخه، خپله لاره، خپله چاره، خپله موخه، خپله لاره، خپله چاره، افغان غواړي په خپل وطن کې شاد سي.
ډېره محترم، شعر کې پیغام هم شته، هغه احساس هم شته، یو درس هم دی. زیاتره شعرونه چې بیا نن سبا خو د ټولنیزو رسنیو وخت دی چې نشر شي یا واردل شي، څه عکس العمل د خلکو نه بیرته اورئ؟
پخوا به مې ډېر کتل چې د دوستانو نه عکس العمل څه دی، اوس غونه د خلکو عکس العمل ته نه یم متوجه، لکه څونه چې خپل د ذهن ارامۍ ته متوجه یم. زه چې لیکل وکم زه ورسره آرام شم،
لکه دې لپاره نه لیکي چې خلک به سودې په لیکي. زه څه
تر ډېره زه د لوستونکو ذوق ته نه ګورم، بلکې زه ادبیات، په ادبیاتو کې شعر دا ژانر دا داسنف د ځان لپاره د خپل تصور د وړاندې کولو یوه لاره ګڼم. نو زه د خپل تصور هغه د انګلیسي اصطلاح فیدبیک یا د خلکو بیرته غبرګون نه غواړم، زه غواړم خپل تصور وړاندې کړم، او زه نه غواړم چې ډېر کله د معمول سره سم لاړ شم. کېدای شي زه د نورو څخه بیل فکر ولرم، ولې هغه بیل فکر زه سانسور کړم؟ د دنیا خوند پرې رنګارنګي کړي.
شاعر ډېر حساسي او وړو وړو خبرو ته خوشحالېږي، خفه کېږم. دغه سیاست چارې، د حکومت چارې دي کې بعد داسې مسلې چې هغه کې سړي زړه یو څه غواړي او په دغه عمل کې بل څه کوي، داسې مشکل سره مخ کېږي کارونه کې که نه؟
طبعا دا مسایل خو ډېر شته، خو یوازې شاعران نه بلکې حساس وګړي زموږ د ټولنې ډېره لویه برخه تشکیلوي. او خو بیا بیرته یو بل ټکی چې هغه موږ د رهبرۍ په درسونو کې لولو، دا دی چې څوک څنګه خپله غوسه یا خپل عکس العمل کنټرول کړي. پر غوسه کنټرول د هر هغه چا لپاره چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې، هغه په ډیپلوماسۍ کې، هغه په حکومت کې، او هغه په اداره او مدیریت کې کار کوي حتمي دی. کېدای شي ډېر وختونه ډېر موارد راغلي، لکه ما چې وویل چې زه هلته خبره نه شم کولی، ځکه هلته سانسور یې او شعر یې زما لپاره د اظهار او بیان یو لاره ده.
خصوصا ځوانان، لکه تاسو خپله ماشاءالله ځوان یاست، یو فکر هم ځوان دی، یو پیغام ځوان دی. اوس چې کوم حالات په افغانستان کې د خلکو د ژوند کې ویني، امیدواري زیاته ویني که ناهیلي زیاته ویني؟
ادواړه ارخونه څنګه څنګه روان دي ولي هيله هيله مندي او په مجموع کې زموږ د خلکو هغه ارمانونه د نیک مرغه تر ناهیلي یو ډیر دي او دا هیلې دي چې ژوند یې روان ساتلی دی. که چیرې موږ وګورو ناهیلي موږ په مقایسوي ډول هغه وخت ډېر خطرناک ګڼو چې څوک د ژوند د لاسه اخلي. د نیکه مرغه زموږ ملت ژوندی دی، زموږ وګړي ژوندي دي، او هغه د ساحل صاحب خبره دا وګړي په وجود څومره غني دی خو په برخه جوارګر دی تاواني دی. زموږ وګړي په وجود ډېر غني دی، ملت په وجود ډېر غني دی، او له نیکه مرغه بیا هم یعنې تاسو وګورئ د څلورو لسیزو څخه یو ناورین اوړي، مګر بیا هم په هغه ولس کې خوښي او شادري دونه ډېرې دي چې موږ ډېر کله هیڅ ورته پاتې شو.
حکیم صاحب اوریدونکي به حتماً ستاسو خبرې هم واوري، ستاسو شعر هم واورېده، کاشکې موږ سره وخت ډېر وي، پروګرام لمنه پراخه وای چې نور شعرونه هم درنه اوریدلي وای. یو پیغام چې زړه نه غواړي د شعر په ځای به خپله ژبه ورته ووایست، اوس د کوم اوریدونکي ناست دي څه به ورته ووایست؟
زما به ډېر پیغامونه وي، خو یو پیغام چې په دې وروستیو کې البته د نن او پرون په اوږدو کې زما څخه نورو دوستانو هم غوښتي دي، پوښتنه کړې ده او زما په ذهن کې راګرځي چې باید ورته ووایم، هغه دلته یو مناسبت و په اصطلاح ما د خپل تحصیلي او بل پروګرام په بشپړېدو باندې د دوستانو څخه پیغامونه ترلاسه کول، او په هغو کې ما دوی ته یو کیسه کول او هغه کیسه مې دلته پوهنتون او ډېرو ادارو راخیستې او نن د افغانستان مشهور رسنیو هم خپره کړې وه. هغه یو پیغام درلود چې هغه زما د ژوند عملي پیغام. ما چې کله تازه ښوونځی پیل کړي هغه 2002 کال لومړۍ ورځې وې، ما تر هغه وړاندې په کور کې درس ویلی و. کله چې زه ښوونځي ته ولاړم، د ښوونځي د پاره ودانۍ د پخواني جهادي مدرسې ودانۍ پاته، په دې کې زموږ د ټولګي د پاره ځای نه و. بالاخره د جهادي مدرسې غسلخانه چې دا د سونو د پاره او یا د غسل د پاره او یا د مړو د منځلو د پاره دوی په خوا کار کړو، دا زموږ سره چې تاسو پکې کښېنئ موږ یو لوی تعداد زده کوونکي هلته کښېنستلو، نه فرش و نه چوکۍ وې نه بل څه، نه اته توره تخته. د جهادي مدرسې په غسلخانه کې زموږ یو کال د درس تېر شو، خو موږ زما سره ځینو دوستانو ځینو په اصطلاح هغه مزل پرېښوي، ما یې ادامه ورکړه د زابل څخه کابل ته، د کابل څخه شرقي آسیا ته او بیا هند ته او بیا امریکې ته. دغه لاره ما پرې نه شول، بیا بیا د ستونزو سره مخ شوم، بیا بیا کوششونه وسول چې زه د دې تحصیلي سفره پاتې شم، خو ما هغه لاره پرې نه شول. ما خپل ارمانونه وپالل او زه باید دوستانو ته ووایم چې سره د دې چې هڅونه به په لومړیو کې د کور او د کورنۍ او د دوستانو وه، ولی وروسته هر څه مسؤلیت ما پر خپله غاړه اخیستی و. لکه په شروع کې چې مې وویل چې نیمه ورځ به مې کار کاوه چې د هغې لارې ځان ته خپل مالي امکانات برابر کړم او نیمه ورځ به مې درس وایه. تر اوسه پورې یا تر پرونه پورې چې ما دا بل پروګرام بشپړاوه، ما د دې ټولو بوج په خپله پر غاړه اخیستی دی. دا مثال زما ټولو دوستانو ته، زه استثنایی نه یم، بلکې ما دغه خپل لار نه ده پرېښې، حاللی مې ده. زما په نظر دوستان دي منظم پلان ولري ژوند ته، هغه ارمانونه دي وپالي، هېڅ شی نشي کولی چې د دوی په وړاندې خنډ شي، او هېڅوک چې یو ځای ته رسېدلی دي تر دوی زیات نه دی، زه تر هېچا زیات نه یم. یوازې یو کار چې ما کېدی په خپله برخه کې زیات کړی، هغه مې هڅه کړې ده او په اصطلاح خپله لاره مې نه ده پرېښې. نو زموږ په سیمو کې، په لیرو پرتو سیمو کې، په هر ځای کې ډېر ښه استعدادونه او وړتیاوې شته. هیله مې دا ده چې هغه راوغوړېږي، یوازې د ادبیاتو په برخه کې نه، بلکې د ژوند په بېلابېلو برخو کې. البته څنګه چې دا پروګرام ادبي دی، ادبیات د تصور د بیان تر ټولو ژبه ده او لوست د تصور د پیاوړتیا سبب کېږي، نو په ادبیاتو کې هم پکار ده چې لارې وپالل شي او هڅې وشي.
ډېره ډېره مننه هارون حکیمي صاحب، والله ستاسو پیغام، ستاسو خبرې، ستاسو شعر اتمن د ځوانانو دپاره مې هیله مندي، د ټولو ولس دپاره چې زموږ غږ اوري او هله د چې تاسو د ژوند په نورو نورو پړاوونو کې چې مخکې پرمختګ کوي بیا بیا راولو څنګه تاسو په ارسه کې ملګری ده خیره
ډیر مننه د سب هر وخت مو مهرباني کړې تاسو جوړ روغ ژوند دی او سی تاسو دا وردون کو سره
من د خبرونه پای کې به د هر نکمې سه بیا وشید د میرخان په غږ کې وورو خبرونه باندې سره پای ته ورسو او خښه به خو وخت ته غوړو مننه هر نکمې سه تاسو نه مننه کوم
چا په امان
ده په اوس
خطلم درتمی وانا قتل وا میں بخا درت خطلم درتمی وانا قتل وا میں بخا غگی دین شم درتمی دیر وجڑل وا میں بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا ra wade jadan da turi